په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري په یو بل خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کو د تیر شپې په زلزله کې چې د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمې ولړزولې، افغان او پاکستاني چارواکو د لکتر لګي یولسو کسانو د مړ کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي مرکز د زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و، قدرت د ریختر په کچه 6.5 ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ټویټ کې ویلي چې په څلور لسو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته د دو تنو مړي او نږدې شل تنه ټپیان وربل شوي، خو د هغې په خبره دا د مرجوب له وروستي ارقام نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې دغه زلزله ډېره شدیده وه، خو تر اوسه د له دې سیمو د کومو ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان بلال فیضی او یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د پښتونخوا ایالت په مختلفو برخو کې د کورونو د چتونو د نړېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. فیضی همدارنګه ویلي چې په سواد دره کې لسلو زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا ایالت طبیعي پیښو ته د رسیدو د چارو د ادارې ویان تیمور خان ویلي چې لږ تر لږه 19 خټین کورونه په لرې پرتو سیمو کې ویجاړ شوي او هڅې پیل شوي چې د دغې زلزلې د اړول شوو زیانونو په اړه معلومات راټول شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته تر نن چهارشنبه پورې وخت ورکړی چې له افغانستانه د امریکایي ویجاړوونکو وتلو د امریکا د ویجاړوونکو وتلو په اړه د غوښتل شوي اسناد ور وسپاري کنه د احضاریه حکم به صادر کړي. ټاکل شوی چې بلینکن سبا پنجشنبه د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون وکړي. د مکال د دفتر د څرګندونو په حواله نوموړي د جنوري په 12مه په یوه لیک کې د ګڼو اسنادو د ورسپارلو غوښتنه کړې چې هغه د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکا د ویجاړوونکو وتلو سره تړاو لري. د دفتر ویلي چې د مارچ په 3مه بیا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د ورته اسنادو غوښتنه کړې، خو دې وزارت تر اوسه له دې کار څخه ډډه کړې ده. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال غړي مکاول خبرداری ورکړی چې کتر نن پورې دغه اسناد ورور نه سپارل شي نو یوه احضاریه به صادره کړي. د 2021 کال د اګوست میاشت کې په افغانستان له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه وتل. په دې هیواد کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه پای ته ورسېده، خو پر دې هیواد طالبان بیا واکمن شول. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډله نن د درې اړخیزو مسابقو په لړ کې سریلانکا په وړاندې شل اوره مسابقه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې په ابوظبي کې د افغانستان او سریلانکا د دویم سیالي به نن چهارشنبه د کابل په وخت د ماسپښین 3:30 بجې پیل شي. د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې افغان لوبډلې د دغې سیالۍ لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د دغې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې د بنګلادیش لوبډلې ته ماته ورکړه. امریکایي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په پام کې لري چې اوکراین ته د ابراهامز دوه په نوم د ټانکونو د ورکولو بهیر چټکړي. پینټاګون دا مهال پر دې غور کوي چې دغه ټانکونو زړې بڼې تر جوړولو وروسته اوکراین ته ورکړي چې دا کار تر نوي ټانکونو لږ زیات وخت نیسي. امریکایي چارواکو اسوشیټډ پریس اژانس ته پرون وویل هدف دا دی چې له اتو تر لسو میاشتو پورې د اوکراین جنګي ساحې ته دغه جنګي ټانکونه ورسول شي. ټاکل شوی چې اوکراین ته یو دیرش ارادي ابراهامز ام یو ای دوه ډوله پخوانی یا زاړه ټانکونه ورکړل شي چې جوړول او اوکراین ته رسول تر یو یا دو کلونو پورې وخت نیسي. ازادي رادیو اوري اوډانې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف په دې اړه سخته اندېښنه ښودلې چې طالبان د نوي کال پیل سره بیا هم ټولو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته لاړې شي. یو شمېر نجونې هم د طالبانو دې پرېکړې نهیلې کړې دي.
له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي.
ګڼو نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبان باید دغه پریکړه بیرته واخلي. خو د طالبانو چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړې لپاره د یو مناسب چاپیریال پر رامنځته کولو کار کوي.
د همیشه د خبره کړې چې موږ کار کوو، کار په څه شو باندې کوي، څوک دغه کار مخته بیایي.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې فعال نظر اخیستی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي کمالي مرستې ترلاسه نه کړي، ډېرو اړو کسانو ته به په افغانستان کې ونشي کولی چې خوراکي مرستې ورسوي.
که نوې مالي سرچینې په واک کې رانه کړل شي، موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
دغه راز په افغانستان کې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت په اړه یو تفصیلي راپور هم درته خپرو. او د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې اونیزه خپرونه هم هیروي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې اړه سخت اندېښنه ښودلې چې طالبان د نوي تعلیمي کال له پیل سره ټولو نجونو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کړه. یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې دا یوه غیر ماجه پرېکړه بلل چې په خبره تر 1 میلیون د زیاتو نجونو خوبونه په اوبو لاهو کوي. ګڼو نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو دغه پرېکړې خپلې راتلونکي ته نهیلي کړې دي. نور به په دې رپورټ کې واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د طالبانو هغه پریکړه خوښینون کې بللی چې یو ور بیا انجونو ته د شونځیو د تک اجازه نه ورکړي. یونیسف پرون له نیویارک په یو اعلامیه کې د طالبانو پر چارواکو یو ور بیا شخ وکړ چې شونځیو ته د انجونو د تک مخاونه نیسي. د یونیسف پر اساس د طالبانو دا ناروا پریکړه د دې سبب شوه چې د سباندې 1 میلیون جنو خوبونه په اوبو لاهو شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال لښ په جم ټولګي څخه پورته د انجونو له حضور پرته پیل شو. د پریکړې ګڼ انجونې نه هیلي کړې دي. د 12م ټولګي زده کوونکې مدینه آزادی رادیو ته وویل
مله طالبان څخه دا غوړ زمو مکتب خلاص کی موږ د لیکانو غند حق لرو، بشریت لرو، د موږ کالی اسلامي دی، جبه اسلامي دی، موږ په هیڅ لدې سره د موږ راتلونکي خرابې ځای کې موږ د موږ راتلونکي خراب نه کی ځای نه کی موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کی.
یونیسف وايي په افغانستان کې جونې څخه باندې 3 کاله کیږي چې له تعلیمه بې برخې دي، چې لومړی د کورونا او بالا کبله او نږدې 2 کاله نور د طالبانو د بندیزونو لکبله. طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي. او په 4 دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د طالبانو له چارواکو غوښتل چې د نجونو او ښځو په وړاندې ټول محدودیتونه لیرې کړي. یونما پرون سه شنبه په خپل ټویټر پانه کې لیکلي دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د شوزو او جنو په وړاندې دي له ټولو تبعیزي پالیسیو په شاشي. یونما وايي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوس هلي وژني، بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د شزو څنګ پرون ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل دا دویم کال دی چې افغان جونی د زده کړې له اساسي حق به برخې کیږي. د ادارې لیکلي دا اقدام د ملیونونو جونو خوبونه او هلي په اوبو لاهو کوي. د غراس افغانستان له نوري بې وزلۍ او زیانونو سره مخامخ وي. زینو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو تازه پریکړه غندلې، خو د دې ډلې په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. پر طالبانو چې په کابینه کې یو شزه هم نشته تور لګول شوی چې د شزو او جنوزیت پالیسي لري. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د شزو چارو وزارت په امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بدل کړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ د 8مې په درشل کې د طالبانو پر 2 چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی بندیزونه ولګول چې دوی ته د ویزو ورکړه منع کیږي او په دې ټولنه کې شتمنۍ کنګل کیږي.
پرون سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال پیلې دو سره د افغانستان په سړو سیمو کې خونیز بهیر هم پیل شو. خونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوی، نه د ټولو نجونو پر مخ. د طالبان د پوهنې وزارت پرون په یو خبر کړي اعلان کې د با کیفیت عادلانه او متوازن خونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو د جوړولو خبره کړې او ویلې چې د تطبیق لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستل شوي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت چې له تیر کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي او خونځو ته د هغوی د بیرته ستنېدو پرېکړې تر بل امر پورې ځنډولې نه دي ویلي، چې ولې په دې موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځو تړل کېدو ستونزه نه ده هواره شوې. په اعلامیه کې واضح دومره ویل شوي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي پیل شوي، چې ټول ښوونکي، تدریسي او خدماتي پرسونل باید ښځې وي. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې کار کوي چې د نجونو او ښځو لپاره د متوسطه لیسو او د غرض د لوړو زده کړو ښه شرایط چې له شریعت سره اړخ لګوي رامنځته کړي. په دې اړه فریده سیال د ښځو د حقونو له فعال دیوه پتنګ سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې آیا دا د ټولو نجونو د زده کړې د ځنډېدو یو اساسي دلیل کېدای شي چې طالبان وایي د ښه چاپېریال په رامنځته کولو کار کوي؟
د همیشه د خبره کړی چې موږ کار کوو، کار په څه باندې کوي، څوک دغه کار مخته بیایي، کوم کسان دي چې واقعیت نن ورځ په دې کار باندې بوختي، تر نن ورځې پورې موږ کسان مخته نه دي را معرفي کړی، اقلا موږ نه وینو، موږ ولسی نه وینو چې پوجو شقلا څوک دي چې دغه په کارونو پر راس کې دي. فعلاً اولې دغه کارونه دومره ځنډول کیږي، اولې دغه میکانیزم دوه کال وخت ور باندې لګول کیږي. دوی خو چې وی چې موږ روزو په افغانستان باندې غواړو واکمن شونو، دوی خو باید پلان سره دی وای نو داسې خونه کې چې تاسو راشي روس تلغینه بیا خپل پرانونه جوړ کړی، او داسې خونه چې افغانستان کې تعلیمي تدریسات نه کېده یا کوم سیستم خراب یا دوی بيخي د پایله ټوشن شروع کول، خو ټوشن صحیح روانو کې چیرته خبره پدې کې وای چې دوی وختل چې میرمنې پکې دوی ته تدریس ورکي یا سمفونه را بدلول یا قلن جنو ته گیز وخت ورکول او الکان ته پسلي غرمه وخت ورکول، دا شاین چې د خپل کم وخت کول چې دغه بد من سراشی خو نامیدی و راستر بلی زیادی که بیدغه
اغلی پتنگ اوز پا دی شرایطو که ام خلق چکوالیشی هغوی چه نوری پا کور ناست دی درست نشید للی زدکل نشید ترلاسه کوالی، دوی کم کار کوالیشی پا دی برخه که نه؟
که چرته موږ تاسو راشو د عامو خلکو، د عامو خلک صرف همیشه کولای شي چې خپل غږ پورته کړي، لارینونه د مکتب واچوي او چارواکي د دې ته مجبور کړي چې د مکتبونو دروازې را خلاصې کړي. خو د دې د څنګ سره خلک چې واقعیت یا کورنۍ چې تعلیم ته ډېر زیات درناوی لري، تر څو چې خبره یې اکثره په کورونو کې نن ورځ درسونه وي یا هغه معلمینې چې په کورونو ناستې دي، اکثره په کورونو کې مکتبونه یا سنفونه را جوړ کړي دي او مسؤلین ورته راځي یا مغه مسرین چې دوی په مکتبونو کې درس ورکولون جوړو ته وګوي ته کوشش کوي چې اقلا تدریس ورکړي. دو په خاطر باندې چې هغه معلمي یا هغه شاګردان وخت په دې باندې پیږي چې چرته موږ یو ورځم ځای کیږي او موږ د تعلیم نه چرته پاتې کیږو، نو دا ځان موږ تاسو ته په عام په خپل هیواد کې مختار راسیګم موږ تاسو په ژوند کې راځي.
د ښځو د حقوقو فعال دی و ام پتنګ و
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میشتی کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکوم مستون سداری آتی زر تزر خال که
ده سیانگالو شخ
کنده خزه ایمه غامی مال می طول می در بدر رسی
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده من خپلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی ده زان حقوق ده بل حقوق ده گاوه
پل ساده او روان جبه
او کچیری میدال ورکان چگلی نمالو ده ازادی را دیو تا دسترو زرم میدال ورکری وای سجوگان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د مالی سرچینو د کموالي له امله په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر اټکنی شوی دی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مسؤلینو خبرداری ورکړی چې که مالی مرستې ترلاسه نه کړي، ښایي ونشي کولی چې میلیونونو کسانو ته بشري مرستې ورسوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکوي چې افغانستان د رواني پیړۍ په لومړی روبه کې د قحطۍ له تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی را روانه میاش 14 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې رسولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د بودیجې له کمک سره مخ دی چې له امله یې اړ دی تر څو په ټول هېواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړي. د مارچ په میاشت کې WFP په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولی شي چې د 2 اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي، دا چې مخکې د 3 اونیو لپاره ترلاسه کولې. راتلونکې میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک کې رانه کړل شي موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 10 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي، دوی 2.5 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو شپږ میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري او تر 6 میلیونو ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې 1 څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود، وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمد شاه د 5 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوي.
سر مشکل است وضعیت اقتصادی، وضعیت کاروبار.
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېک دی لاندې ژوند کوو، خاص کاروبار نشته. قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوم، کراچۍ لرم او ځینې وخت خوان دی وی مړی ډوډۍ د ګټلو لپاره لا سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم، ډیره سخت ده.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانیوي دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
WFP په هیواد کې د ژوند ژغورنې په موخه د مرستو رسولو لپاره بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي، ځکه چې په افغانستان کې زیانمنې کورنۍ ورته مخه د زیاتېدونکو لوږې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 3.5 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې رسولې چې له ډلې 9 میلیونه ښځې او نجونې وې. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خوړو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي رادیو اوري د پاکستان پاوز وای په جنوبي وزیرستان کې له وسلوالو سره په نخته کې د استخباراتي ادارې یو چارواکی وژل شوی او ونور سرتيري جوبل شوی دی. تر اوسه د دغه حمله مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه ده اخیستې. په عین حال کې پاوز په یو جلا خبر پاڼه کې په دیره اسماعیل خان کې د 3 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. تحریک طالبان پاکستان د دیره اسماعیل خان د حمله مسؤلیت منلی. تفصیل لسیمې د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبریال اشتیاق مسید په رپورټ کې اوري.
د پاکستانی پوز عام اړیکو دفتر SPR له طرفه په 28 مارچ جاری کړی شوی بیانونه کې ویلي شوی دی چې د مارچ په 28 په سویلي وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان ضلعو کې د وسلوالو سره د ډازونو بدلون په نتیجه کې د خفیه ادارې بریګیډیر سره 3 پوځي سرتیری او 3 وسلوالو وژل شوی او 1 سرتیری پر هر جلی شوی دی. د SPR بیان په مطابق د مارچ په 28 د سویلی وزیرستان انګورډا سیمې سره نږدې د وسلوالو سره د ډازونو بدلون په نتیجه کې د ISI بریګیډیر مصطفی کمال برکی وژل شوی او ورسره د دغه خفیه ادارې او نور سرتیری پر هرجلی شوی دی. په سویلی وزیرستان کې د پولیسو او د خفیه ادارې چارواکیو د نوم نه جوتولې په لاوج مشال رادیو ته ویلي دي چې په 28 مارچ مزدیګار مال 2:30 بجې ناپیژندلې وسلوالو ماندک خلاص سیمه کې د پاکستانی خفیہ ادارے دوے گاڑیوں بنے ڈازونا کڑی دی چپ نتیجہ کشیے دے پاکستانی خفیہ ادارے آئی ایس آئی بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی چدا وقت کمانڈر سی آئی نارتھ ہبل یا دے کمانڈر سی آئی کے پی گلگت بلتستان پودے تعینات و سارا دے خپل ڈرائیور و جل شوائی اوپدا برد کشے دے خفیہ ادارے و نور سرتیری پر ہر جلی شوی دی سویلی وزیرستان ماندک خلط سیما کشے و جل شوائی دے آئی ایس آئی بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی سوکوان پدگی براکشے دے اسلام آباد یو خبریال احسان ٹیپو ماسید مشال ریڈیو تا ویائی
دا انٹیلیجنس افسر او خپل هم تعلق د جنوبی وزیرستان برکی اورمر ڈرائیو نو بریگیډر مصطفی کمال حمله دا مهمه په دیوم دا بریگیډر مصطفی کمال برکی چې د ٹی ڈی پی سره کم امن مذاکرات شروع کړی او خوانه کور کمانډر د خور جنرال فیض حمید نو پخ کوم د دو یو اهم رول پاتې شوی دی چې انکه تعلق خپل هم د وزیرستان نو خاص کر د وزیرستان چې کم ٹی ڈی پی چې لیډرشپ دا وزیرستان نه دی محسود قبایل نه وي نو پر حواله سره هم لکه دلته هم په اسلام آباد کې هم او په خور کې هم دا یو اضافي عظیم داریو ملاو شوی وام که داغا دا لوکل دا جرگو خبر دانو پغمونی تا خب ہوئی گی نو دای لکه یو مهم غیر پاتی شوی دی پا دی طول سلسله که دا کردار او بل دا دین امخی هم دا یو کردار پاتی شوی و چی پا دوها که دا امریکانیانو دا افغان طالبانو تو مزکی کم پیس پروسس و نو پا اخ که هم چی دا یو کردار التوم پاتی شوی و لکه سلیبریٹید او دیر تکڑا یو آفیسر مشهور و اسلام آباد که هم پا پیخور که هم او دا سه آفیسر هم مشهور و چی ریسکی آخیستو لکه پا دونا سینیر رنکنگو دای بیام فلکت لو التا باید خلق
د سویلی وزیرستان سیمه ماندک خلکشه د آئی ایس آئی بریگیڈیئر مصطفی کمال برکی د وجلو زیماوری یا تر دا وقت پر چا هم منلی نه دو د ایس پی آر لطرفه جاری کړی شوی په یو بل بیان کې ویلی شوی دی چې په یو ویشتم مارچ مکسیتان مال وسله ولې د ډیرا اسماعیل خان کولاچی سیمه کې د پولیسو په چک پوسټ باندې برید کړای وو او ورستا په سګو سیمه کې د پوځي سرتیرو سره د ډزونو بدلون پر نتیجہ کشی پا پولیس چیک پوسٹ بنے برید کوین کی درے وسلاولی وجلی دی او دے وسلاولی سرا دے ڈازونو پا وقت یہ درے پوزی سرتیری وجل شوی دی چے دے حوالدار محمد اظہر اقبال نائک محمد اسد او سپاہی محمد عیسا پا نمونا پی جندل شوی دی پا سگو سیمک شی پا پاکستانی پوسٹ بنے دے برید زیماوری دے تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خوراسانی مشال ریڈیو تا پرو لاجلی و بیان کشی مانلی دو او پا بیان کشی دا دوائی هم کری دو چه پا برید کشی نها پوزی سرتیری و جلی دی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
را پرونا مرکی او اوریدون کی
د اوبو متخصصان او یو شمیر څیړنیز بنسټونه وایي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخت وچکالی تجربه کوي. ازادي راډیو هم موندلې چې د افغانستان جنوبي لویدیزي او جنوب لویدیزي سیمې عملا له وچکالی سره مخ دي. دغه وچکالی د بزګرو او عامو خلکو ژوند تریخ کړی او دوی له حکومت او نړیوال ټولنې غواړي چې د اوبو غمې وخوري. د اوبو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ په سر کې مو د ځمکې لاندې اوبو وضعیت کتنه کړې دا چې دغه اوبه ولې کمې شوي، کمښتې پر ولس اغېز کوي او له لا زیات وچکالی نه د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ اسدالله لودین ته به غوږ شو.
دا د جنوبی ولایت اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د محمد نعیم د ژورې څا توربین دی چې د ځمکې له تله اوبه راباسي او د هغه ځمکې خړوبوي. شاوخوا 50 کلن محمد نعیم وایي وجری بزمکه لري چې د خړوبولو لپاره همدا یو لار ورته پاته ده.
اوس دا وچکلی صدع شي یو برمه هو غد یو هغه دغه مخ ټک وچ شي نو دا مچ کې څه خدای دی وس وچ دی.
نو موري وای زمکه ته نګدي دوا نور برمی یا جوړ چاګانی وچ شوی او دای اړ شوی چې دریمه چا وباسي هغه چا چې ډېرې کمی وبترې راوځي. محمد نعیم وای که دغه څه هم وروچیږي دای او شاوخوا کلیوال به د کډه بارولو ته اړشي.
د خوراکو بل نه لرو، د خوراکو بل نسته، په تکلیف دغونی په تکلیف چې و دغه دغه ته وس فلاړ شي کډه جن بار پنځه شپږ وجری بم زکه ده په دغه وجری بم زکه مر او یم معنا غنم جن واخ دا وچ کلیس خوا پاغه وخت کې چې وبې 2 انچ 3 انچ دغه زګي سم 15 خوراره مخیست دي شپږ خوراره می مخیست یا ته خوراره می مخیست.
په همدې ترینکوټ کې یو بل بزګر هم د زړه غوټي را تخلاص کړي او ویل سږ کال د وچکالۍ له کبله په ځمکه کې هیڅ هم نه دی کرلی او د پولی ټاک ته ناست دی.
حجمت الله د سپت خار د کلي اوسېدونکی یم، یو جکان یم. کښتونه خو نشاش کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کام یو لږ ماش کرلی و، شاش کام نه جباري کرلی دی، نه مو ماش کړی دی، هیڅ شی مو نه دی کرلی. پر مځکه مو سپیره بادونه چلیږي، هیڅ شی مو نه دی په کرلی. په ټول والی کې د دوو پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوه پلی بینډۍ په اوبو کو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ یو. باغونه چې دی بس نیم خشک دي، د وچېدو په حالات کې دي.
د افغانستان په اکثر سیمو په ځانګړې توګه جنوب لویدیځ او جنوب لویدیځ کې د ځمکه سر اوبو د کموالي له کبله خلکو په پراخه توګه د ژورو څاګانو کیندلو ته مخه کړې. ځینې خلک په ماشین خو ګان شمیر نور بیا د لمریزو هندارو په وسیله د ځمکه لاندې اوبه راباسي. فضل رحیم د کندهار د لوی رباط سیمې اوسیدونکی دی. دای وایي د کلی خلک د کرنې څه چې ان د څښاک لپاره اوبه نه لري. فضل رحیم وایي د لوی رباط سلګونو اوسیدونکي په ټانکرونو کې له یوې بلې سیمې اوبه وړي او د ژوند اړتیاوې پرې پوره کوي.
د کندهار ولایت لوی رباط سیمې اوسیدونکي نو دلته ډېر زیاته وچکالی راغلی ده. دلته پخوا زموږ اوبه چې ولې تقریبا پر اووه ګزه شپږ ګزه ولې، نو اوس هغه لوړه سیمه چې ده بالاګټ سیمه ورته وایي، دغه سیمه مکمله بابلی اوسېږي دي. اوبه نشته، خلک اوس په ټانکۍ دي دی اوبه وړي، لوړې علاقې اوبه اوسېږي دي.
د وچکالۍ شکایتونه او له امله یې د خلکو د ژوند د ستونزمنېدو پېښې پراخې دي. په افغانستان کې د وچکالۍ ډېره بیه ځکه ولس پرې کوي چې د نړیوال بانک د یو راپور له مخې شاوخوا 70% افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي او د اکثرو هغو د ژوند تکیه پر کرنې او مالدارۍ ده. د ترځمکې لاندې اوبو کچه په پلازمینه کابل او شاوخوا ولایتونو لکه لوګر، میدان وردګو، غزنی، پروان او کاپیسا کې هم ښکته شوې. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي چې تیر 2021 کال کې د پلازمینې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 12 متره ښکته تللې. د ځمکې لاندې اوبه په مستقیم ډول د ځمکې مخ اوبو سره اړیکه لري، هغه داسې چې که په هره اندازه د ځمکې له لاندې اوبه راوځي، په هماغه اندازه اوبه باید بیرته ځمکې ته جذب شي. د اوبو د تنظیم اداره د بیلګې په ډول د کابل یادونه کوي چې په کال کې وګړي 100 میلیونه متر مکعب اوبه مصرفوي، خو په خبره یې د دغه لګښت یوازې نیمایي اندازه بیرته ځمکې ته جذبیږي. په افغانستان کې بیا په تیرو 2 لسیزو کې دغه تعادل په اکثرو سیمو کې نه دی ساتل شوی. د اوبو متخصصان وایي دغلته د ځمکې لاندې اوبه بې درېغه مصرفیږي، خو بیرته ډېره کمه اندازه اوبه ځمکې لاندې ته جذبیږي. همدغه د تعادل نشتون په نړیواله کچه اقلیمي بدلون، د ځمکې د کورې تودوخه او د بارانونو او واورو کمښت هغه لاملونه دي چې د ځمکې لاندې اوبه یې کمی کړي دي. د اوبو متخصصان د ځمکې لاندې اوبو کمښت اندېښمن دي او وایي که یې مخنیوي ته احتیاطي تدبیرونه وننیول شي، لرې نه ده چې د ځمکې لاندې اوبه یو مخ وچې شي. په جرمنی کې مېش د افغانستان د اوبو یو متخصص عاصم معیار وایي د حکومتونو دنده ده چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې د وړو او لویو پروژو له لارې بډایه وساتي. ښاغلي معیار ازادۍ راډیو ته وویل که د طالبانو حکومت له بودیجوي پلوه د اوبو د کنټرول او مدیریت د لویو پروژو وس نه لري، باید وړو پروژو ته پام واړوي چې هغه د اوبو واړه بندونه او ډنډونه دي. د نوموړي په باور همدا واړه ډنډونه او بندونه جوړول د باران او واورې اوبه زیرمه کوي چې انترې بزګران استفاده کولی شي او ان د ځمکې لاندې په اسانه جذبیږي. معیار وایي د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د بډایه ساتلو لپاره باید د برمو او ژورو څاګانو استفاده هم محدود شي.
د ځمکې لاندې اوبه یو عامه شتمني ده، یعنې په دوی کې ټول حق لري، یو شان حق لري تر څو د هغې څخه په مساویانه او عادلانه ډول کار واخلي. خو په وروستیو وختونو کې ځینو کسانو د برمو په ایستلو سره هغه انحصاري کړي دي په حساب، یعنې یو کس د هغې څخه ګټه اخلي او نور کسانو یا څاګانو دا شی وچوي. دغه ډول کارونو مخنیوی باید وشي.
د اوبو د کمښت او په وړاندې د ممکنه اقداماتو موضوع مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له وزارت سره شریک کړه. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي دوی په لویه کچه د اوبو د مدیریت او کنټرول پروژې لري، خو په خبره یې دا مهال عملي کېدو ته پیسې نه لري.
دی اورخت خطر لاسه انکیدون کو بو راټولول او د زمکه لاندې بو تخزیوی پروژه هم په پام کې شته. اما د بودجوی محدودیتون له امله زمو ستراتیژیک پلانونه د پلیکیدو په برخه کې لستونز سره مخ دي.
د 2022 کال د نومبر میاشتې په نیمایي کې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمی بدلون کانفرنس کې هم د اقلیم د بدلون او په وړاندې د حکومتونو د مسولیتونو په تړاو جدي بحثونه وشول. په دغه کانفرنس کې افغانستان هم له نړیوال اقلیمی بدلون متاثر هیواد وبلل شو، خو له دې سره سره د حکومت کوم استازی غونډې ته نه و غوښتل شوی. د اوبو د چارو متخصصان وایي اوس د حکومت د نیو علماو، ځوانانو، فعالانو او قومي مشرانو مسولیت دی چې خلکو ته ووایي په اوبو کې اسراف ونه کړي.
په افغانستان کې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ لومړی راپور مو واورید. البته تفصیلي راپور په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیږو. دې برخه کې د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه مه هېروئ، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د تیر شپې په زلزله کې چې د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمې ولړزولې، افغان او پاکستاني چارواکو د الکتر لګې 11 کسان د مړ کېدو او پلسګونو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي مرکز د زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې قدرت د ریختر په کچه 6.5 ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ټویټ کې ویلي چې په څلور دشو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته د 2 مړي او نږدې 40 تنه ټپیان وړل شوي، خو د هغه په خبره دا د مرجوب له وروستي ارقام نه دي. د پاکستان د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان لال فیضی او یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د پښتونخوا ایالت په مختلفو برخو کې د کورونو د چتونو د نړېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. فیضی همدارنګه ویلي چې په سواد دره کې لسلو زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته تر نن چهارشنبه پورې وخت ورکړی چې له افغانستان د امریکا د ویجاړوونکو وتلو په اړه د غوښتل شوي اسناد وروسپاري کنه د احضاریه حکم به صادر کړي. ټاکل شوی چې بلینکن سبا پنجشنبه د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون وکړي. د مایکل د مقالو به د دفتر په حواله ویل شوی چې تر اوسه پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اسناد چې د کمیټې ورڅخه غوښتنه کړې ده نه دی ور سپارلی. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال غړي مقال خبرداری ورکړی چې که تر نن پورې د اسناد ورونه رسیږي نو احضاریه حکم به صادر کړي. د 2020 کال په اګست کې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او په دې هیواد کې د امریکا 40 کلنې جګړه پای ته ورسېده، طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمنان شول. امریکایي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په پام کې لري چې اوکراین ته د ابراهامز 2 په نوم د ټانکونو د ورکولو بهیر چټک کړي. پینټاګون دا مهال پر دې غور کوي چې دغه ټانکونو زړې بڼې تر جوړولو وروسته اوکراین ته ورکړي چې دا کار تر نوي ټانکونو لږ وخت نیسي. امریکایي چارواکو اسوسیټډ پریس اژانس ته پر نوې هدف دا دی چې لا تو تر لسو میاشتو پورې د اوکراین جنگي ساحې ته دغه جنگي ټانکونه ورسول شي. او د سعودي عربستان حکومت وايي پرون سه شنبه میاشتون لیدل شو او پنج شنبه به د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ وي.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن صرف ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نخه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو، ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی. خو ټول خلک بیا په دې نظر ندی، هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وای د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته وکولای.
ان اوس د سینې شي کولای چې تاسو په ډر څه کوي، بس د لکه غریب دي ته نوستي. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري. دا خو د مسلمانۍ لري، ازادي پښتو لري، ازادي څه نه دي چې بس دوه بس په ډر ته خپل ژوند زندگی خراب کړي.
درنو دوستانو، پیاوش میر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي، لغه ورسته جلی پوهیږي چې د ژوند راتلونکي ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دې په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي، یا هم بل داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دیته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپل لور ملتیا وکړي، دوی مجبوروي چې همدې الګ سره دی لسلو او زر ستونزو سره چې لري ده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه، بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شنې خوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمانځي، او چا اقتصاد له کمزورې وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پساکول پساکول، خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. خلک پیغورونه کوي د دې په هکله، هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، پیغورونه ورکوي او بعد رد وسیایي. نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډیره سخت دی. نو د دې په هکله نیمون پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکړي.
اجی نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، رای بار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سي به ګرځېدل او کورنۍ سي به ګرځېدل چې درندا کورنۍ دی خا کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه و. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندگی ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندګي غواړي. اوس ډېر فکر کوي، اول خو د هلک کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه هلک سره شریکوي، همداسې د اعلی کورنۍ همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یو جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وینا باید هلک او جلۍ سره ونه ویني، او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر هلک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. هلک ته راغلی ده، هلک خو ښایسته والی بدرنګوالی نه لري. خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کیږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د دې فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرمې ده، به ما دپاره دا یو هغه. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا د سیاوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمیدونکې ده، یعنی اقلا په خپل خپل حق باندې خوې
شامله زیاتوي. د جلی کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلی په یو ناکامه ژوند کې راځي.
کومه معامله فسقه کیږي نو دی کې باید څوک خفه نشي. اوس مثال خبر داسې فکر وکم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکم چې ولاد از ما خور په بدالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به خنه وي. زه به چې نه ولا پام کو چې دا معامله د فسقه نه کې دې په خاطر چې ما ته به سبا مثلا خوخه خسرتانه راکوي، یا خسرخیلتانه راکوي، یا نور خلکتانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثلا کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی. پخوا که خلک نه پیدل، اوس خو پوهه ډیره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر، موږ خپل ژوند تیرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلی کوژده په بې خبرۍ کې له یو موتاد سره کیږي، او موتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
مثال خبره وډکی بو جلکې نه ولیدلې، جلکې بو وډکې نه ولیدلې. اوس خو د کور ولتی دی، جلکې کور ول وډکې خچ چې کوي کسی چې دا متوت نیوی یا پډار یا نور انشي میشي کنه دا شیو نه کې دا آیس مایس. بیا چې کله کوم موډ کې پډر څه کوي، دا وډکې مثال خبره متوت شو، نو دا په دغه کې واکازیا وشولا، نو اسړای چې و نازیم و بے دزوی پډر څه کول، بے د پلوري وتوی چې و بچی ته ته خو مو ود کړي دی دا خدای دې دې ټوډي را پغنی وخت لا په شوق نته د پډر پریګ دا خوار دې د سړی دومره مجبور شولو چې دا نشي کې دومره دې ډفا لوړ وو کنا چې د ټیم کې د خدای ته چرتا زتو خرڅو د خدای لوړ لسخرتي وي چې د دجید اخو مو خرڅوي د څه سو دې ته زو ته ست خو مو وي چې دا کور کوي ته سو چې نه خیر دې وخت را وخت را هغه خوشی کړلا دا ته اجازه ته چې ته مړ کوي ته کوي شي چې وړکه متو ته نو جلکې زندگی به تبون شي دا شارای پختوی چې به دغه تلو کو خستل شي دا جلکې په ولدي کې ودی شي ان اوس د سینې شي کولای چې توز وې پډر څه کوي بس جلکې غریب دي ته نوستي دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري، دا خو د مسلمانې لی او ازادي پښتو دی، ازادي څه نه دي، بس دوه بس پډری ته خپل ژوند زندگی خراب کړي دا هیڅ مشکل نشته. هاته کې دا کولای شي مثال خبره چې دو په پښتو په لیو سات دین ته لو خسته شي، د حکومت په لیو سات خسته شي، د شارې په لیو سات خسته شي، د پردروشو نو کې جواز لري، شتون لري، په پښتو لري، په شریعت لري، په حکومت لري، دا هیڅ مشکل نشته. اګه امارتي حکومت یو کا مثال خبره جمهوریت حکومت وی هر شی وی دغه دلته ته څوک به غور نشي کولای چې تعلق شوی دی، خو تعلق نه دی خسته، خو دی خو میړه فټر ته وته دوه غریب خدي پر کور نوسته دي سر خو سپیناوای نشی چې دو کینی دو خپل زندگی تا وکی، هغه خاص زندگی تا بودې دی، غریب زندگی ویل تا وش، دا هیڅ ستون نه لري، هیڅ مشکل نه لري. کوم کې سنت پښتونی وي مو سره د کینی دغه د مو سره سوال جواب کی، هیڅ مشکل نشته. دا کی او نه دی ته ټوک په غور پلرګنې ته ویل کوي شي، نه دی جلکې ته ویل کوي شي، او نه دا غلط پلور مور ته ټوک نشي ویل کولای چې ته راتوز وی خدای تعالی وکړه کولی سنت فری خوله فرض، هیڅ مشکل نشته. او بل د متیوته بیت دغه زندگی غار کښول د اخر بشر دی، الله په کړي دي خدای دې ویلي حق نه لري.
له رواني ارس هم که چیرې جلیل کوژدي وروسته داسې واده ته مجبوریږي چې هغه خپل خوخي پکې نه ویني، دا روحان او روانن جلی سخت ځپی. ارواپوه شمله کټوازی په دی اکله وایي
دا یو ډیر اساس موضوع ده، او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده. که دغه د کوژدې حاصل تراشو د دې حاصل د سیده، او د دې مطلب د سیده چې په دې دوران کې یو بل پیژنو، چا یې مونږ یو بل ته جوړ راځو او کنه، که چیرته جوړ نه راځو نو هغه لغو کو. او په دې کې اس نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغو شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو، نو بیا په بس لاغه سره واده کوي کغه هر څنګه کسو اغه خواستونه دی پر کولای شو یا کنه شو په د وخت انا د مشکلات د غستون زیسته خدا چې دا به پراتلونکو کې په دې جلې سمره نه وړه غیزی ولري او څومره به تاثیر به په دې ولري بالکل دا به ډیر زیات په دې او د دې پراتلونکو ژوند بل خصوص د دې په ماشومان او ډیر به دا غیزی ولري دا یعنی په اول سر کې د غجلې مات شو یعنی هغه خواستونو ته و نه رسیدل چې دی غوښتل کچیر مثلا غایبونو باندې دا خبره و چې دا کس پوډری ده دا کس د سنز لري په هغه صورت کې دی منلې نه دلته به د جلې پر ځان باور وو ځکه تل به دا ویل چې ما منلې خو اوس چې چیرته د جلې نه دا خبره پټه شوې او اوس دا لدی خبري خبره ده او بیا هم تحملوي او واده ورسره کوي زه مسمینه هم په دې به تر اخر د ژوند تر سوچ لدی چې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو دا د دې انتخاب نو او هر هغه څه چې زمونږ انتخاب نه دی او په موږ تحمل شوی دی هغه تر یو څه وخت موږ تحمل ولای شو بل اخر د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي او لاغه څه بیا خو نه سو اخستلې او دغه جنگ جنجال او د هغه د ژوند واقع لذت نشټون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولای مقابل لور ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی څومره چې نیاز دی او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوی او دا داسې واړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوی ده نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري ضرورتونه چې لري هغه مینه چې باید ورکړي هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کی ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده
شامله وایي چې دا ځوانان د کوژدي فسخه کولو ته نه رابولي خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی
خبر دا وی چې کچیرته دغه د کوژدي په دوره کې د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي په هماغه وخت کې حل کړی او کده حل لار نه دا د فسخه کې په دې کې هیڅ صاحب نشته ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړي ده چې تاسو کولای شئ د فسخه کې او په دې کې اسلام ممانعت نشته لدینه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لری دي شي هیڅ مشکل نشته او ځینې عالمانه پوهان وایي چې مثلا لدینه چې ټول ژوند دې خراب کړي په جبر تیر کې په تعامل تیر کې خدا د چې و د واده ورس خراب کړي نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره خدا د چې هغه مایو ورس د واده ورس خراب کړو او مبارزه وکړو زه دې تاسو ته تشویقوم چې مثلا تاسو راشي هغه ګډ ژوند مکه وي یا څوک ممنه بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپل د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښيږي انتخاب کړي او سره ژوند وکړي یعنی څوره چې خپل ځان کې توانایي ویني قدرت ویني چې مثلا دا کولای شي له یو پوډری سره ژوند وکړي دا غنوم ته ملولای شي دا توانایي پر ځان کې لري بیا هغه کس انتخاب کړي او سره ژوند وکړي په دې مسله کې ټول مسولیت راګرځي خپل هغه جلې ته چې څوره مبارزه کوي ځکه چې اکثر جنې اوس دا وایي چې زه به نه انتخابوم د مور او پلار لپاره به ومنم بیا ټول مسولیت هم دی غوډه نه دا مسولیت د ژوند فردي ده او تر اخره به مسولیت په خپل غاړه دا که مثلا د سویل کې چې دای مور او پلار ورکړي دا او د دې مسولیت هم د مور او پلار د دای امکان نه لري ځکه پراتلونکي کې دای و مور دا او د وی کورنۍ رهبری پر لاس لري نو دا چې اوس نه خپل ژوند مسولیت نه خل تر کومه به د دې پلار مور دغه ملاتړ کوي نو خه خبره به دا وی چې دغه مسایلو کې ډیر زیدي او خپل انتخابو کې خې انتخابو کې څنګه چې په خپل غواړي او دغه ټول مسائل جدي ونیسي لرواني اړخه هغه کس وچیړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري لاله دغه شخصیتي ستونزه سره دا کس د جلې ژوند کولای شي او که نه شي کولای څنګه خصوصیات لري دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وچیړل شي بیا که په دې مطمئنیږي چې ورسره ژوند کولای شي نو په واده د اقدام وکړي دغه د کوژدې دوره تقریبا شپږ میاشتې خودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید دوګده سیده په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس خې وپیژني، چې خې وپیژندو بیا کولای شي په واده اقدامو کې او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کیږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډیره بده خبره ده چې زه دا کوز د پسخه کم د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخ څخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کوژده خپل تاریخ کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپیژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپیژني په افغاني ټولنه کې، نو خو داسې جوته کیږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخ کول چې دی ما په شخصي اند باندې کومه مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسیږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسیږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسیږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپیژني، یو ښه ژوند د پاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره بل پښتانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی، هغه کله ناکله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي، مګر دې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی، هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دی هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې ورسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړی وي، نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه جنۍ وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، یو هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشاله باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه ویني ولای په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کیږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګری وي، هغه که د جلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ترنه واخلی او کله چې مجبوره کوي یو چې شته په زوره باندې پر هغه کوي، دا چې د دغه انسان هغه بشری حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب کله داسې هم کیږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کیږي له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباری چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي. نو په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي. په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط چې مثال د خدای ته کارونه لري، چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړی مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دی چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي. نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد هغه هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې نهنوي سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او د هغه ټولنې په اصولو او همکاري سره د دوو شیانو چې هغه مخه ونیول شي او د دوو کسانو ژوند چې تبانه شي، هغه که د جنۍ ژوند او که د الک ژوند چې تبانه شي.
که په اخر کې خپلې خبرې د سره راټولې کو چې د دې کوزدي دوران چې د یو د بل د شناخت او د پیژندلو دوران دی، نو دغه تل کولای شي کچېرې مشکل ولري او جانب یاد ده چې تفاهم نکي په ټول ژوند کې بیلیدل مناسب کار دی هم څه کنه.
بلې، او دا موخه خلاصه وکړه دغه حالت. زه په اخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپل خور خپل لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت داره چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني. په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره داره چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو، چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي او ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري. نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه عقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېرې په دې پړاو کې دوی ثابت شو چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخ کې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 1 4 6 1. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.